این مجله خبری رادیو آزادی در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندنه خاقلی عباس. طالبان وای داسې نبري هیڅ راتلون کې ونې دی د سولې خبرې پیل شي، خو افغان دولت د داسې یو احتمال خبره کوي. د خبرو اصلي نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې، خو طالبانو ورته خپل لوري مرکچی پلاوی اعلان کړی. د بلاروس په اړه د مسکو او لویدیز دوګونی دریز روسیا د غلطه د اعتراض کوونکو ځپل ستایي، خو امریکا او اروپای ټولنه دا کار غندي. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبانو د ناټو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه څلور کسان وژلي، او په بلاروس کې پولیسو شل تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د ماینیوي 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغیزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمه ایزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیو. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو د اګست پر 28 په یو مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهره چانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت اغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پایل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاتې بندیان خلاص شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer jerga.
دغه شرایط چې لوی جرګی ایشو موش په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو د رسمي نومان په توګه بیا د سیالۍ ډګر ته راغلی. خبرونه کې په سیاسي او شخصي ژوند نظر لرو. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې مونږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
دویمه نیمایی اونیزو پرګرامونو نیمه نړۍ او کورکلی ته ځانګړې شوې هیله د ملتیا مو وکړی. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی تیر ماښام رویټرز خبري ایجنس ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer jerga. We do understand that not all of them will be met by the
Russian lawyer jerga issue mush pehiruchi tole da khabaro pele do sara na pura kije khumur hodlaruchi haga sharait da khabaro patraski pura si yawa asasi mawzu da da chi د طالبانو د ورستي ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکو اونۍ ترپایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نوړتلو په اړه د خپل ژوندو درناوي وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې 13 میاشت په 25 ماده یې پریکړه لیکي د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتنه طالب بندیان خوشی او 300 شل نورې په زندان کې پاتاسول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړی چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري او په عین وخت کې د پوینا هغه یوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته ویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاته درېس او شلو زندانیانو خوشی کول دي. خو بل لورته همدې ډلې خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. بل لورته د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی وایي چې له وړاندې بشپړ چمتووالی دوی نیولی او دوی وایي چې طالبان د سولې خبرو ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل شوي پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزای چې د دغه پلاوی مشري کوي آزادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلستان ایک سیاسی راډیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
خغلستان اگزای وای د هغه کسان دي چې په بین الافغانی خبرو کې بعد طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانکزی د قطر او دغه راس له یوش من نور هیوادونو غوښتنه وکړي چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نو موري وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکسي له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. که څه هم ښاغلی ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي. خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل شوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا واساس وخت کې د یو نوی حیات جوړول د پدې معنی دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره فکر شوی او دوی په دغه راز دي چې آیا د خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخر ورسیږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډاله یو بیل کوکا چې ادا خل هغه منافع چې پاکستان یې تلاته کړي او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه کوي چې اوس دویم ځلی د واک د سیالۍ ډګر ته راغلی. خو اوس ترې مخکې د افغانستان اړوند یو بل راپور راخلو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره او اتلس نور مرستیالان سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه اداري مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره معینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پټرولیم
د قانون پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر مالی اداري معین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلی جمشید د دې قضیې د هر اړخیز څېړلو ډاډ ورکوي. تېره ورځ د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د یو مکتوب په وسیله د دې وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یو شمېر نور همکاران یې د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پیټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هاخوا بیا د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر نرګس نهان کڅه هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې لیږل شوی اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نوموړي لیکلي د دې پېښې د لا وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بي پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو، دویمه نیمایی کور کلی پروگرام ته ځانګړی شوی او د غراز د خزو په اړه پروگرام ته په دې هیله چیرې سره پات شي. اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم ځلې واک لپاره د ټاکنیز سیالۍ ډګر ته راغلی. دای د نومبر په دریمه ل خپل ډیموکرات سیال جو بایدن سره ټاکنو کې ګډون کوي. په دغه راپور کې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه شوې.
From this day forward
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش وار سره وګټله. امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري.
نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ټرمپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ټرمپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ټرمپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ټرمپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې دی مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ټرمپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه، او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ټرمپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي. هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ټرمپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ټرمپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ټرمپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ټرمپ استیضاح کړ. دوی ویل چې ډونالډ ټرمپ له خپله واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي، ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استیضاع پریکړه رد کړې وه، او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې به د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشري په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشري ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده، خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل،
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري، او د پټکو دا دی یو ناکام کمپاین دی بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوسټي یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کوي، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې، هغه کنګره چې د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
اوریدونکو، د دغه راپور ویډیوئی بڼه زموږ په ویب پاڼه کې شته. هلته د دې ترڅنګ نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم موندلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې دی د دغه بحران کې تر ډیره بې طرفه پاتې دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاتې سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوت نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28 خبره سو دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین د غراز د بلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د قرارولو لپاره یو ډیپلوماتیک لار ومومي. سره له دې چې په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لمړي سر کې ویلي و چې ځواکونه په بلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه وخت کې ځای پر ځای شي. خو پوتین په وروستي مرکې کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغه ونه کارول شي چې په بلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د خبرو توندلاري عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیا او بلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډکو بلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې په مخړې لاندو خبرونه ته. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو هم د دغې لیدنې کتو خبر تایید کړی. په ننګرهار کې د ماینوې چاودنې پلار او اتلس کلن زوی یې ووژل. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه چاودنه پرون په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې پرون دغه خبر ورکړ. ښاغلی جاهد له دې وړاندې د بغلان والی وو او ترې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر هم پاتې شوی. د امریکا د لویزیانا چارواکو د لورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا ایالت والی جان بل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوي دي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منسک کې په ازادۍ څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د خبری پوښښ لپاره چمتووالی نیوو. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په لسو ورځو حبس محکوم شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان له هلمند لیکلي. اسمت الله افغان یار وای نور په بین الافغاني خبرو کې ځان راوستل پر افغان مظلوم ولس ښکارا ظلم دی. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي وای د نادلي ولس والی څخه مسج درلېګم او ولس مشر د هلمند ولس لپاره د کجکی د برښنا بند سمول وعده کړي خو تر اوسه پورې مشکلات په خپل ځای دي. مومند له ګوشتین لیکلي وای طالبان د پاکستان فوج کسان دي او حکومت باید د خپل د طالبانو له بادار سره خبري وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای کده سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاس وهنه ونه کړي نو ژر به یو نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواق له هلمند لیکلي وای حکومت په دې ورستوي کې د فساد په وړاندې مبارزه روانه کړي خو د پټکو دا مبارزه کافي نه ده. عبدالواحد دایی لیکلي له خوست څخه وای په خوست کې په مالونو بار ګاډي د تیرو دریو اونیو راهیسې د زیات ګمرک له امله ولاړ پاتې دي. حکومت دې دغه فاسد چارواکي د قانون منګولو ته وسپاري. نقیب الله تسکین لیکلي وای په هلمند کې ناامنۍ ډېرې شوې دي او حکومتي چارواکي په لویو لارو کې بې ځایه مالیه اخلي او خلک ډېر په تکلیف دي ورسره. بل اوریدونکي سردار محمد هم لیکلي وای طالبان که چیرې افغانان دي یا مسلمانان دي نو د افغانانو سره د سولې وکړي. بل اوریدونکي محمد قاسم زواک لیکلي وای پاکستان تل دوه مخه سیاست چلوي. هر وخت چې د سولې خبرې نږدې شي پاکستان د سولې خبرې زندوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1280 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. زموږ ویب پاڼې ته هم سر ورښکاره کولی شئ. د ویب پاڼې آدرس مو دی azadiradio.com او azadiradio.com/facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. دغه راز یوټیوب هم لرو. تاسو که دغو پاڼو ته سر ورښکاره کوئ هلته تازه راپورونه خبرونه او ویډیوګان شته په دې هله چې د فیسبوک پانه در سره خوخه کړی په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو مندلې شي اوس له دې سره دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ او کور کلی
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنۍ د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي ځینې خسرګنۍ ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري بلکې فکر کوي چې دا د دې کوربین زده دا چې د خسرګنۍ او انګور ترمنځ سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي
لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسند کې سره اندرهندې ډېر خرابیا ولري خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور باید هم ولري
کچیر ته سم چلن وشي ګټي چدي او که سم چلن ونی شي نو کومي بډي پایلې لري
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمه جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلایت استوړنې کوم خو اوس به راپور د وګمه جبرخیل څخه واورو
کورنۍ د وی سالمی ټولنې بنسټ دی هر انسان که هغه خزوی او یا همسړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړستونځ لري او له زینو پیخو سره مخامخېږي چې دا پیخي اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي خو کله چې د کورنۍ چاپیریال ته ننوځي نو دغه امن او امان چاپیریال یې ستړیا لمنځ وړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه کوي چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند لمنځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې باید انګور د دوی په څیر وسی د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی وو د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي
زه وړکی وم واده سم په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ سوی نه و ډېر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د ښار خلکو هغه د اطراف خلکو خو لکه دغه هغه د هغوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده هغوی سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړو چې څرنګه هغوی د هغوی خوښه وه په د هغوی په خوښه ما همغسې کارونه کوله خو بیا مې دا خوښې زه خپل لکه اولاد نه ګڼلم خپل په اولادونو کې او په ما کې ډېر فرق کوله خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه لکه د خوړلو د څکلو د پوشاک د خوراک د هیڅ اختیار ماته نه راکوله په هغې کې زما بچیانو سو بیا یې بله ورځ دومره خدمت مې وکړه او بله ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یې وویستلم سره د خپل د زوی چې څه زما وو لکه طلا او ګانه هر څه رانه واخیسته زیورات یې رانه واخیست هر څه یې د کور نه وشړلم لوس
ګډ ژوند د روحي سکون سوکالتیا او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخورې پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخورې په